غگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
د امریکا غږ آشنا له درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. بیا هم ستړي مشي. وخت په واشنگتن کې د شپې اتنیمی او په کابل کې د سهار شپږ بجې شولې. د امریکا غږ آشنا رادیو دویمه نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبری خبرونه شروع کیږي. نن یک شنبه ده، د 1395 هجری لمریز کال د هود یا کب لمړۍ ده چې د 2018 میلادي کال د فبروري د میاشتې 19 کیږي. د روان خبرونې د راپورونو په برخه کې به ووري چې په استرالیا کې یو شمیر مبارزین د حکومت نه غواړي چې د امریکا سره د مهاجرینو په هکله موافقه لمنځه یوسي. د مری سرطان څه ډول سرطان دی او که د انسان بدن په دې ناروغۍ اخته شي څه ډول اعراض او عوامل رامنځته کوي؟ د راپورونو او مرکې لږ وروسته اوري. اول پوره خبرونه سید سلیمان شاه وایي.
السلام علیکم. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د خپلو طرفدارانو یو غټې غونډې ته وینا کړې ده. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال د ناټو غړي د روس په مقابل کې د امریکا په ملاتړ ډاډه کړل او د امریکا د فدرالي محبسونو چارواکي وایي چې یو نابینا مصري دینی عالم عمر عبدالرحمن په محبس کې مړ شوی دی. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د شنبې په مازیګر ناوخته د خپل ملاتړ کوونکو یو غټې غونډې ته وینا وکړه چې برابر 10,000 کسانو کې ګډون کړو. کله چې ټرمپ د غونډې ځای ته په خپله الوتکه کې ورسېد، ملاتړ کوونکي تود هرکلی وکړ او د هغه په ملاتړ یې نارې ووهلې. پرونۍ غونډه د جمهوري ریاست د انتخابات په وخت د رابلل شوو غونډو په شان ښکارېدله چې د ټرمپ په ملاتړ به جوړېدلې او هغه به خپلو طرفدارانو ته پکې خپل دریځ روښانه کاوه. ټرمپ په خپلې وینا کې پر امریکایي مطبوعاتو باندې سختې نیوکې وکړې. غونډه د اټلانتیک د سمندر په غاړه د فلوریډا ایالت د میلبورن د ښار د هوایي میدان په هنګر کې جوړه شوې وه. د شنبې په ورځ د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا سینډرز د روټرز خبري اژانس ته وویل څرنګه چې ټرمپ په دې باور نه لري چې د مطبوعاتو له لارې طرفدارانو ته پیغامونه په سمه توګه رسیږي، نو ځکه د غونډې د رابللو پریکړه وکړه او غوښتل چې راسن په موثر ډول خپل پیغام د امریکا ولس ته ورسوي. ټرمپ په ځانګړي ډول د یو شمېر ژورنالیستانو نومونه واخیستل او ویل چې له هغه سره بې انصافي کوي. د غونډې په دوران کې ټرمپ خپل یو ملاتړ کوونکي سټیج ته ورغوښت چې خبرې ورسره وکړي. له جمهور رئیس سره د هغه میرمنه ملانیا ټرمپ هم ملګری وه. که څه هم چې د جمهور رئیسانو لپاره د دې ډول غونډو جوړول د انتخاباتو نه وروسته نوې خبره نه ده، خو مشکل په دې کې دی چې د غونډې مصارف د هغو پیسو نه پوره کیږي چې ټرمپ په 2020 میلادي کال کې د جمهوري ریاست د دوهمې دورې انتخاباتي مبارزې لپاره جمع کړي دي. د متحده ایالاتو د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس وایي چې امریکا به له روسیې سره حساب او کتاب وکړي. پینس دا خبره د شنبې په ورځ د جرمنی د میونخ یا منشن په ښار کې یو امنیتي کانفرنس ته په خپله وینا کې وکړه او د ناټو تړون انډیوالانو ډاډه کړل چې امریکا به ورسره د اروپا د امنیت په برخه کې خپل همکاري جاري ساتي. ښاغلی پینس د خارجي سیاست په برخه کې په خپله لومړۍ مهمه وینا کې وویل چې امریکا له ناټو سره د ملاتړ په اړه کلکه ولاړه ده او کمزوري به ونه ښیي، خو په عین وخت کې هغه اروپایان په غوږ وهل چې خپلې دفاعي بودیجې باید لوړې کړي. پین زیاده کړه چې زه تاسو ته د امریکا د متحده ایالاتو د کلک دریس په اړه ډاډ درکوم او موږ به د پخوا په شان د اټلانتیک د سمندر دواړو خواو ته پرتو انډیوالانو سره په خپلو ژمنو ولاړ یو. د جمهور رئیس مرستیال ټینګار وکړ چې د ناټو غړي هیوادونه باید د خپلو مجموعي کلنۍ او ملي عوایدو یا جی ډی پي په سلو کې 2% دفاعي لګښتونو ته ځانګړي کړي. له ماسکو سره د ډونالډ ټرمپ د نږدې اړیکو په اړه له اروپایان سره ژور اندېښنې پیدا شوې دي، خو د جمهور رئیس مرستیال ویل چې امریکا به له روسیې سره دغه هیواد د کړو وړو په اړه حساب و کتاب کوي. د روسیې د خارجه وزیر سرګی لاوروف په شمول د نړۍ د مختلفو هیوادونو په سلګونو استازو د مایک پینس وینا واورېدله. کله چې له سرګی لاوروف نه یو ژورنالیست وپوښتل چې آیا روسیې د امریکا د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د دې لپاره کمپیوټري حملې نه وي کړې چې د انتخاباتو نتیجه د ډونالډ ټرمپ په ګټه تمامه شي، په ځواب کې صرف دومره وویل چې په دې اړه شواهد چیرې دي. د امریکا د فدرالي زندانونو چارواکي وایي چې مصری دینی عالم شیخ عمر عبدالرحمن چې په 1993 میلادي کال کې په نیویارک کې د دنګ ودانیو د لوزولو په توطیه کې د لاس لوزولو په تور بندې شو، د شنبې په ورځ په محبس کې مړ شو. د شمالي کارولاینا د ایالت د عمومي زندانونو چارواکي دا خبر تصدیق کړ او ویل چې شیخ عمر عبدالرحمن د شکرې د ناروغۍ له امله او د زړه د رګونو د بندېدو په وجه سهار وختي سا ورکړه. نوموړی واتی اتاویه کلنو. د هغه زوی هم د رویټرز خبري اژانس ته ویل چې امریکایي چارواکي کورنۍ ته د تلیفون له لارې د پلار د مړینې اطلاع ورکړې ده. شیخ عبدالرحمن چې ځینو خلکو د نابینا شیخ په نوم هم پیژانده په کوچنیوالي کې د شکرې د ناروغۍ په وجه بینایي له لاسه ورکړه. نوموړی په قاهره کې له یو شخصي دیني ښوونځي نه د فراغت وروسته د مصر د یو مشهور او فصیح البیان مبلغ او وایس په توګه وپیژندل شو. تل به یې په خپلو وعظونو او خطبو کې د سیکولرزم یا د دین او سیاست د جلا کولو غندنه کوله. شیخ عمر عبدالرحمن د پخواني شوروي اتحاد د یرغل په زمانه کې افغانستان ته ولاړ او د القاعدې له پخواني مشر اسامه بن لادن سره نږدې انډیوالي وه. بیا امریکا ته راغی. که څه هم چې هغه دوه لسیزې په محبس کې پروت و خو طرفدارانو په شمیر کې کموالی نه دی راغلی او ډېرو خلکو یې اوس هم ملاتړ کاوه. او د عراق د موسل د محاصره شوي ښار په لویدیځ کې واقع د یو روغتون په انګل کې دننه د اسلامي دولت یادایش یوه قرارګاه د امریکا په مشرۍ د ائتلافي قواو په هوایي بمباریو کې له منځه تللې ده. په عراق کې د امریکا په د شنبې په ورځ په یوه مطبوعاتي بیانیه کې ویل چې په روغتون باندې هوایي بمباري د جمعې په ورځ وشوه. په بیانیه کې راغلي دي چې د داعش وسلوالو د الجمهوري روغتون له ودانۍ نه ناجایز استفاده کوله.
درنوندونکو خبرونه د امریکا غاغ آشنا را دنواوردل د هم دروان خبرونه لمړی مطلب. احتجاج کوونکو پرون د شنبه په ورځ په درسته فرانسه کې د پولیسو په خلاف مظاهره کړې وه. د پولیسو سیمن سبانو په یو ځوان تورپوست باندې ظلم او تادی کړې وه او مظاهرچیان په دغه ظلم باندې په غوسه شوي دي. نور تفصیل د پاریس د امریکا غاغ د خبريالي لیسا برایند پراپور کوي.
لرونه مندي ماشومان د پهنتون ماسلان د اتحادو غړي د تابیز زړ ډلو او زړو کسانو په دغه مظاهره کې ګډون کړو چې د پاریس په خار کې جوړه شوی و. د ډیرو مظاهره چانو سره تختې وي چې دا شعارونه ور باندې لیکل شوي وو چې موږ د تیو لپاره عدالت غواړو. تیو یو تور پوسته ځوان دی چې د هیواد د معلومولو په وخت کې ور باندې پولیسو حمله کړې وي. مور امبنت انوای د تیو په شان ماسل اسماعیل الکساندرین د پاریس نه د باندې لکار نه راغې او د هم تور پوسته دی الکساندرین انوای.
I've never been into this, but I've seen people being aggressed by the police and everything. Here in the neighborhood,
ما شخص انداز تجربه نه ده کړی، مګر ما لیدل دي چې پولیسو په خلکو زور زیاته کړی دی. په دې سیمه کې خلک له پولیسو نه ډاریږي او زه په غوسه یم چې دا کار باید ونه شي. بنت زمزمه کوله.
مرسی، مرسی پیر. Juste après Pierre, bien sûr, nous avons aussi un des militants les plus
de Talour Polosan de dagh hamle le kabal taqat ki magar dagh pe khad de sabab shula che de polis po system ki de zat o islahat o ghtana wushi intiqad kawun ki wa de hoyat po malumawul ki le tawiz na kar akhsle ki aw de qanun aw nazm po qawaw ki de masuniyat ehsas maujood de mur ambent anawai zin ihtijaj kawun ko de zada aw buna numuna ham zamzama kawul che saban de shil kala po khwa po das waqt مړشلو چې له پولیسو نه تښتېدل. دا داسې پیښه وه چې په درست هیواد کې بلواګانې راوپارولې. نو همدغه راز ادامه تیر اور اتیر کال په داسې وخت کې مړ شو چې د پولیسو په توقیف کې و.
J'en ai vécu quelques-unes, oui, mais il y en a certains qu'ils en voient tous les jours et qui sont victimes.
والوا اچور یو بل اتور پوسټه ده چې د پاریس په شاوخه کې اوسېږي. ویلې اډل پولیسو نه ډېره بد تجربه لري، مګر د نور کسان پیژني چې هر ورځ د داسې تجربې سره مخامخ دي. د په دې عقیده ده چې فرانسویان له دې بی عدالتۍ نه خبريږي، چې په دې کې هغه فرانسویان هم شامل دي چې د پاریس په شتمنو سیمو کې اوسېږي. د پولیسو اتحادیه وایي دا انصاف نه ده چې د څو پولیسانو د اعمالو له کبله په ټولو پولیسانو باندې انتقاد خادوشي. ډېرې وای دوی زیارو باسي چې عوام وژغوري. او البته پولیسو د پاریس د مظاهرې په وخت کې سخت امنیتي ترتیبات نیولي وو چې د دې ډاډ ورکړي چې د دوی په خلاف احتجاج په تاوتریخوالي وانه وړي.
اوس هم درنودونکو یو طبي مطلب لرو د مری سرطان څه ډول سرطان دی او کله انسان بدن په دې ناروغي اخته شي څه ډول اراز او عوامل بولري د دې ډول سرطان عمده نښې نښاني څه دي او د کوم غذایی موادو د استعمال نه ځان وساتو چې په دې ناروغي اخته نشو په همدې حکله زموږ همکاري شافی سردار د په کابل کې د ډاکټر حفیظ الله وردک سره مرکه کړې ده چې په ګډه اورو
بلکل دوه علامه دادی چه کنه چه موگ دوده خروم پاور که داسی وی چه اکومه دوده چه سخت دوده وی خمو نوی جو ولی یا دوه هزم پا میده که چه گی ده دو پا تیراولو که ده مره اینا اندازه مشکلات پیشه گی یعنی سعی داغه دوده اینا تیره گی او رو سخلا چه داغه مریضی پیش رفت و که خلا ده مره پا کومه ایسا که چه تنگوالای راغلای دی ورو ورو نیمه جامد خواله دا ده دو پا مقابل که نتیره گی او استفراق چی گی دا خوی دلتا یوا بلا مریضی غیر ده سرطان یوا بلا مریضی همشتا چه اغا پا نامه ده اکلی جیاباندی یا دیگی چه اغا سرطان نده این علامه پاگو که هم وی چه دا هم استفراقوی شایی چی خوری حتی ماید کلت مشکل تیریگی او دو که تصده چه زن کسان دا سرطان نده این اراز لیری پا مره ای که نادر مریضی ده پا نامد اکالیجیا و وقت باید تشخیصی وشی اندوسکوپی شی او بل دادی چه دا بایوپسی اندوسکوپی و بایوپسی وشی تسو چه معلومه شی خو امکانات اکالیجیا هم موجود دی
مری او دا تایروید دا غده سرطانون هم موجود دی دا غدوا چه دواره اکثر شکایت که چه ویزموش پستونی که مشکلات دی یا پا غاره که ما مشکلات دی دا دا غا فرق که اوریدون که تاسی هروشوی چه یعنی دوی پا دا غا پوسی چه دا غده تایروید دا غده سرطان دی او که دا مری سرطان دی
بلکل دا غده درقیه یا تایروید گلند دی دو دسترکیب دی چه دا دی مری نه بیرون واقع دا او خپل د تنفسي اغنا بیرون واقع ده د دو فشار زیاتره په تنفسي نال باندې وي په ټیک یا پورو باندې وي او خپل هغه مری چې د معدې سره ارتباط لري هغه د دو شاته واقع وي خو کله چې دغه تومور غرق شي حجمن چې غرق شي د فشار وارد وي پا تنفسی لارا بانده یا که دیر زیاد فی وروز تا دیر پا مره چی دی میده سر ارتباط لری فشار راولی خو کلا کلا چی دیر انوازی وی که دیشی در تاثیر وکن خو زیادتر دو تا سرطان هم دیر زیاد جاغور چی دوگو دی پار شمال افغانستان متاسفانه اندیمیک دیالتا در جاغور زیاد و بخن ووز دی مالگ سره چه آیودین لری ده دو ده استعمال ده زیادوالی سره ده وقتات دیر کم شوی چه ده فشار ور بانده راوری خو ده بیرون ده دمره اینه بیرون ده تنفسی لارونه ده ده کم چه ده تایرایت پوری مربوطه درقی غده پوری مربوطه ده بیرون ده اما کم چه مو گفتاس دمره وایو اغا دینه نده دی خپلا دی آغا مریچ اضافه گست مثلا ورتا دوغو او دی تایراید گلند یا دی خودی دی درکیه دی دو تما باین چکیه دا واقع دی شدان دا واقع کمخ سالم خواله وخرو اول زا غورم وویم چه پا دی تب دی لحوظه پی الهی کلو نعماتو که کلو مفید نعمات لوبیا ده لوبیا سوک چی خوری اب تندرستوی اضافی وزن بنا لری ولو مخصان ولو ماشمانو که ببینی چه دی زقاوت چی زیاده زر نمریزی گی که مریشی زر بخکی گی دیر بتکروی لکه غرساغوندی ببی بیا نور حبوباتی دال ناخود میده نور حبوبات کن چی دو غبس سابدی طول سابدا چی وخرو چانس مریضای به ډیر کمی په غبسه شودی دی شودی لبنیات کوم شای چی دی شودونه جوری دی غبسه میوه ده دی میوه ملکه منه ده خدای منی پوز سره خریشای میځي د معنی په پوز کا غداونه وي خپل د غداونه د سرطان ډیره ښه دوا ده هغه ماتي سکوي او په چاډي میو انور دی میوي خوري ورسته په غوښه کې پټینځم ځای د کبان غوښه د مایی غوښه ده په غوښه د چرګ ده د ځوان مال دی د ټولنه مې خوښ ده چې لاندای مکوي خطرناک دی او ورسته د دې نه او دوی چې خوري غنم په ژرنده کې اوړه کوي چې دان د غنمو دانه د لوړه وي په دې کې د شکر خطر نه وي د فشار نه وي د زړه د ناروغیو نه وي سپین تر مایده او دوړو دوی ما خوري څوک ان کان لري سویابین اوړه په پیدا کېږي په نو کیلو اوړه کې یو کیلو د سویابین اوړه ګټ کوي ورسره غوړ او پروتین په کافي اندازه وي د وریجو اکثر دغه سره په احتیاط خوري او آزاد هوا تنفس کوي ګرځي فعال ژوند لري سیګریټ مست کوي د بل څوک چې څکوي دوغونه ځان وساتي هیڅ کله په هیڅ شي مالګه مه دوروي او بل هیڅ کله سور چای سره ځان مه خوري هغه د مرۍ چې ووي زیاد د مرۍ سرطان غالبا هغه کسان چې سور چای خوري او په اوله دقیقه کې دا هغه کوي سوروي هغه کوي غلط کوي په هغو کې دغه مریضي وي کوم چې سره خواړه خوري د مرۍ په ارتباط باندې سره خواړه مه خوري سور چای مه څښئ.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15
درنوندونکو د امریکا غږ آشنا رادیو دویمه نیم ساعته سهارنی پښتو خبری خبرونه د واشنگتن اوري. د افغانستان د دفاع وزارت وی افغان ځواکونو تیر کال په دې هواد د دفاع وزارت د شمیرو لمخې تیر کال د داعش د یو شمیر مهمه مشرانو په ګډون د دغډلې نږدې 2000 جګړه ماران په افغانستان کې وژل شوی دی. خو بل پلو بیا د پوځي چارو کارپوهان وایي چې د داعش ډله ځکه په افغانستان کې بریالی کېدلی نشي چې افغانان د دغه ډلې له کړنو څخه کرکه لري او د طالبانو په څیر له کورني ملاتړ څخه برخمنه نه ده. تفصیل یې د کابل نه د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال ممتاز بهیر راپور کوي.
د افغانستان د دفاع وزارت وای په 13 کلونو کې د داعش ډلې زیاته هڅه وکړه چې دغه هیواد په یو شمیر ولایتونو کې د تروریستي فعالیتونو لپاره مرکزونه جوړ کړي خو د افغان ځواکونو لخوا له سختې ماتې سره مخ شول. د افغان پوځ لوی درستیز جنرال قدم شاه شهیم د شنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل تیر کال افغان ځواکونو د داعش ډلې ته درنه مرګ ژوبله واړوله او زیاته کړه چې په یو کال کې د دغې ډلې پر ضد په ترسره شوو عملیاتو کې د داعش د 1200 مشرانو په ګډون 1955 جنګیالي ووژل شول. د دفاع وزارت لوی درستی زیاته کړه چې په دې موده کې افغان ځواکونو د فراه، هلمند او د زابل ولایت زیاتې برخې د داعش ډلې له موجودیت څخه پاک کړي او لا هم په ننګرهار ولایت کې د دغې ډلې د ځپلو لپاره ځمکني او هوایی عملیات دوام لري. هغه ویل د هغو عملیاتو پر بنسټ چې موږ ترسره کړل فراه د داعش له حضور څخه پاک شو، هلمند هم د رؤوف خادم له وژل کېدو وروسته د داعش له موجودیت څخه پاک شو او دغه راز د زابل زیاته برخه هم له داعش څخه پاک شوی ده او د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې په ځانګړي توګه د ننګرهار په جنوب کې چې تاسو شاهد وئ دغه ډلې په 9 ولسوالیو کې انکشاف کړی وو د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د پرله پسې ګزارونو او عملیاتو په نتیجه کې اوس دوی 3 ولسوالیو ته محدود شوي. ښاغلی شهیم د طالبانو ډله د نورو ټولو تروریستي ډلو مور وبلله او زیاته کړه چې په افغانستان کې ټولې تروریستي ډلې د طالبانو تر سیوري لاندې فعالیت کوي. د لوی درستیز پر وینا هر ورځ په افغانستان کې د سیمې د یو شمېر هوادونو او بهرنیو کړیو په ملاتړ د سیمایزو او نړیوالو تروریستي ډلو لخوا له سلویختونی ولې تر 500 تروریستي بریدونه تر سره کیږي. جنرال قدم شاه شهیم هغه هوادونو ته چې پر وینا یې له تروریزم څخه ملاتړ کوي خبرداري ورکړ او ویل
هغو
کسانو چې پخوا اشتباه وکړه او طالبان یې په رسمیت وپېژندل او یا یې بې پروايي وکړه تاسو شاهد وئ چې نه جبرانیدونکي ګزارونه یې وزغمل. په خواشینۍ سره چې په دې وروستیو کې یو شمېر کسان ډلې او هیوادونه غواړي چې طالبان تمویل، تجهیز او پیاوړي کړي او یا هم په یو ډول طالبانو ته مشروعیت ورکړي، په حقیقت کې هغه اشتباه ده چې له پخوا یې کړې وه او اوس یې بیا تکراروي. داسې ورځ به راشي چې دوی به پخپله پر دغه مصیبت اخته شي. له بلې خوا افغان کارپوهان وایي چې د داعش ډله ځکه په افغانستان کې بریالی کېدلی نشي چې افغانان د دغې ډلې له کړنو څخه کرکه لري او د طالبانو په څیر له کورني ملاتړ څخه برخمنه نه ده. د پوځي چارو کارپو امین الله حبیبي د دفاع وزارت د سرګندونو په تایید امریکا غږ ته وویل
داعش په افغانستان کې دومره ګیشه نه لري چې دلته جدي امنیتي ستونزې مخ کې د دې لپاره زه فکر کوم چې د حکومت راپور یا څرګندونې واقعیت لري. داعش په افغانستان کې د دې لپاره ریښه نه لري چې دا لکه یو پروژه غوندې په افغانستان کې اده کېږي. د دوی حرکت په افغانستان کې ځینې استخباراتي یا منطقو استخباراتي لاسونه دي چې کله دې خوا کله اخوا پیدا کېږي او بیا له منځه ځي.
په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې په 1327 ساتونو کې په ننګرهار ولایت کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د عملیاتو پر مهال 43 دایشیان وژل شوي، 14 ټپیان شوي او 9 ژوند نیول شوي دي. د خبر پاڼې لمخې دغه عملیات چې د ننګرهار ولایت په هسکې مینې ولسوالۍ کې ترسره شوي، په کې د دایش ډلې یو اندازه وسلې هم کشف او ضبط شوي دي. په خبر پاڼه کې افغان ځواکونو ته د اوخت مرجوبله په اړه سندي ویل شوي او دغه راز د دایش ډلې هم لا تر اوسه د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو د ګندونو په اړه خبرګون نه ده خودلای. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
کارپوهان په دې باور دي چې په مکسیکو کې د افغانستان په اړه د روسیې په بلنه د کانفرنس را بلل خي چې په داس حال کې چې د امریکا نوې حکومت لا تر اوسه د خارجي پالیسۍ په برخه کې یو روښانه کړنلار نه لري. روسان کوښښ کوي چې د فرصت نه په استفادې په نړیواله او سیمه ییزه کچه د خپل نفوذ ساحه پراخه کړي. نور تفصیل د امریکا غږ د خبریال پالک الکساندر پر راپور کې اوري چې مهم ټکی زموږ همکار سید سلیمان شاه تاسو ته دراوروي.
په داسې حال کې چې د ډانلډ ټرمپ اداره اوس هم د خپلې خارجي پالیسۍ په تنظیمولو بوخته ده او نه یې د خارجي سیاست لومړیتوبونه روښانه دي او نه یې نوي ماموران د خارجه وزارت پر مهمو او حساسو دندو ګمارلي دي. روسیا لګیا ده پوره خواري کوي چې په نړیواله کچه د متحده ایالاتو له ډیپلوماتیکي خلاونه په استفاده خپل ډوب شوی اثر او رسوخ بیرته راژوندی کړي. جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د سوری او یوکرین په شمول په ځینو هیوادونو کې د وچ نظامی زور او پوځي طاقت د استعمال هم درغ نه کوي او هم خپل انډیوالانو سره په دې امید دا هیله مرستې کوي چې هغوی به ورسره کنن نه وي نو سبا به ملګرتیا وکړي. د پوتین ځانګړې توجه د هغو هیوادونو د رژیمونو په لورې ده چې له واشنگټن سره مشکلات لري خو په عین وخت کې ستراتیژیکي موقعیت لري او د خامو موادو پراخه طبي زیرمې هم لري. پالیسي سازانو په مخ کې چې دا وخت کومې مهمې او کلیدي پوښتنې پرتې دي هغه دا دي چې د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ او پوتین ترمنځ شخصي اړیکې به د امریکا پر خارجي سیاست څه اغیزه ولري او آیا دواړه سرزوري مشران به په واقعي معنا د اسلامي دولت په شان د خپلو ګډو دښمنانو په ضد د جنگ لپاره عمل ملګرتیا جاري وساتي او کنه؟ آیا دواړه کولی شي چې خپل اختلافات شاته غورځي او د دواړخیزي همکاري یو نوې دوره پیل کړي؟ کولی شي چې د ساړه جنگ د زمانه بې اعتمادي او زړه دښمنۍ په بشپړه توګه لمنځه یوسي؟ یو بل اپز راپوري پوښتنه دا ده چې په 2014 میلادي کال کې د جمهوریت ریاست د انتخاباتي مبارزې په دوران کې د ټرمپ په طرفداري د روسي د لاسوهنې موضوع ده په اوږده موده کې د امریکا په سیاست څه اغیزه ولري؟ د ساړه جنگ په پای کې د کمونیزم د زوال او د پخواني شوروي اتحاد له ړنګېدو وروسته د متحده ایالاتو برعکس روسیې په نړۍ کې خپل نفوذ له لاسه ورکړ. خو له کوم وخت نه چې ولادیمیر پوتین قدرت نیولې بیرته یې اوس د شمالي سمندرګي نه نیولې د انټارکټیکا پورې په نړیواله کچه د خپل رسوخ او اثر د پراخولو په خاطر کوټلي ګامونه پورته کړي دي. په دې لړ کې وروستی ګام په افغانستان کې د سولې د راوستو هڅه ده. افغانستان چې ډېر زیاتې طبي زیرمې لري روسیې لا تر اوسه پورې نه هېر کړی. 13 چهارشنبه په مسکو کې د افغانستان په اړه دویم نړیوال کانفرنس وشو چې د افغانستان نه سوا د پاکستان، هند او ایران په شمول د دغه جنگ ځپلي هیواد ټول ګاونډیانو پکې ګډون کړی و او د امریکا غیابت هم چوتو. په عین وخت کې روسیا غواړي چې په افغانستان کې د 300 پورې 300 تیرې کونکي او متجاوز پتوګه تور داغل خپل تندینه لری کړي او ځان په غیوات کې په اصطلاح پیس میکر یا سولې غوښتونکي پتوګه مطرح کړي. د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکي په دې یقین دي چې په سوریه کې د بشار الاسد په ملاتړ له نظامی مداخله او د کریمیا د ټاپووزمې لنیولو وروسته روسیې اوس خپله ټوله توجه د افغانستان په لوري اړولې او غواړي چې دغه هیواد په راتلونکي کې فعال نقش ولري، او هر پریکړه چې د افغانستان په اړه کیږي باید له روسیې سره مشوره وشي. پاکستانی ژورنالیست رحیم الله یوسفزی د امریکا غږ ډیوې رادیو ته وویل چې روسیې په منځني ختیځ کې د خپل ځان لپاره ځای پیدا کړ، اوس غواړي چې په افغانستان کې هم خپل نفوذ بیرته راژوندی کړي. یوسفزی په دې نظر دی چې امریکا، روسیې او چین په افغانستان کې خپلې ځانګړې ګټې لري او د درې واړو ترمنځ د ټکر احتمالات زیات دي، خو یوازینی موضوع چې درې واړه کولی شي ملګرتیا وکړي هغه په افغانستان کې د داعش په خلاف جنگ دی. یوسفزی زیاته کړه چې روسانو له طالبانو سره اړیکې ټینګې کړې دي او فکر کوي چې د طالبانو تحریک د داعش په خلاف په جنگ کې یو طبیعي ملګری دی، خو د روسانو دا دریز په افغانستان کې د امریکا له دریز سره اصل په سلو کې په ټکر کې واقع کیږي. امریکایي چارواکي تور لګوي چې روسان د امریکا تر ملاتړ لاندې د افغانستان د حکومت په خلاف په جنگ کې د طالبانو ملاتړ کوي. یو بل افغان ژورنالیست سمی یوسفزی په دې عقیده دی چې په افغانستان کې د روسیې مداخله د دې سبب شوی چې په مرکزي آسیا کې اسلام پالي او تندروي ډلې راپاتې خپل فعالیتونه پراخه کړي، او هم له افغانستان نه مرکزی آسیا ته د مخدره موادو په قاچاق کې زیاتوالی راغلی. خو څارونکي وایي چې اصل واقعیت دا دی چې افغانستان یو ځانګړې ستراتیژیکي موقعیت لري، او همدا وجه ده چې سره پوس په 1990 کې پر هغه هیواد باندې حمله وکړه، او اوس یې د سیاسي مداخلې اصل انګیزه همدا ده چې په افغانستان کې د ځان لپاره نوي انډیوالان ولټي، افغانستان له ګوتو ونوځي. کنه روسیه اصلا د افغانستان له ملي ګټو سره دومره زیاته دلچسپي او علاقه نه لري. ټول اقدامات ستراتیژیکي، اقتصادي او نظامي ابعاد لري، او شاید روسیه په افغانستان او سیمه کې د امریکا د نفوذ د مخنیوي په خاطر له چین سره هم خپل همکاري جاری وساتي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او دا هم درنډونکو د روان خبرونه ورسته مطلب. په استرالیا کې یو شمېر مبارزین د حکومت نه غواړي چې د امریکا سره د مهاجرینو په حق لا موافقه دی لمنځه یوسي. د دې موافقه لمخې هغه مهاجرین او پناه غوښتونکي چې په پاپو نیګینی او نارو کې په کمپونو کې پراته و امریکا ته لګل کېدل. نور تفصیل د سیدنی نه د امریکا غږ د خبريال فل مرسر پر راپور کې اوري. مظاهرچیان د استرالیا د ملبورن په ښار کې راټول شول او امریکا ته د هغو مهاجرینو د لیږلو په خلاف مظاهره کولې چې په پاپو نیګینی او نارو کې د مهاجرینو په کمپونه کې پراته دي، او د یو افقې لمخې تمه کېده چې دغه مهاجر امریکا ته وسول شي. د امریکا سره د موافقه د مخکنی جمهور رئیس باراک اوباما د حکومت سره شوه، خو نوی جمهور رئیس ډونالډ ترامپ دا یو بې ځایه او غیر منطقي موافقه ګڼلې ده. په موافقه کې امریکا منلې و چې په دې کمپونو کې تقریبا 2.5 سوه پناه غوښتونکي چې اکثره یې د افغانستان، ایران او عراق اوسېدونکي دي ومني. دا هغه کسان دي چې غوښتل یې په کښتیو کې د بحر د لارې ځانونه استرالیا ته ورسوي، خو حکومت ونیول او په پاپو نیګینی او نارو کې یې په کمپونو کې واچول. د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یا یو این ایچ سی آر منلې وه چې د استرالیا او امریکا د حکومتونو ترمنځ د دغو مهاجرینو د تبادلې چارې به څاري. د استرالیا د ملبورن په ښار کې مظاهره چانو ویل کچیرته دا پلان عملی شي سلګونه پناه غوښتونکي به بے سرنوشت پاتې شي، ځکه په پلان کې د دغو کسانو د لګولو لپاره وخت نه دی ټاکل شوی. د کریس برین په نامه د مهاجرینو د حقونو یو مبارز د استرالیا د صدر اعظم ملکولم ټرن بول نه غواړي چې دغو مهاجرینو ته د استرالیا کې د پاتې کېدو اجازه ورکړي.
Ultimately, these refugees are Australia's responsibility. They came seeking asylum in Australia. So we are today calling on the
په نهایت کې د دغه پناه غوښتونکو مسولیت د استرالیا د حکومت دی، ځکه چې هغوی استرالیا ته د پناه غوښتنې لپاره راغلي ول. موږ په همدې خاطر د ترنبول د حکومت نه غواړو چې هغوی دې دلته راولي. موږ دا هم وایو چې امریکا ته د دې کسانو لیږل د ستونزې د حل لاره نه ده. خو د استرالیا او امریکا ترمنځ د مهاجرینو د تبادلې د موافقې راتلونکی نه دی معلوم. جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د همدې میاشتې په سر کې ویلي و چې د موافقې په مادو د سره غور کوي، او هغه یې غیر منطقي او چټي موافقه یاده کړې وه. د امریکا نه خبرېدونکي د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې هم په یو راپور کې ویلي و چې جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د استرالیا د صدر اعظم سره په تلیفوني خبرو کې په هغه تور لګولی و چې غواړي امریکا ته هغه شان کسان راولېږي چې د باسټن په ښار کې چاودنې کړې وي. او درندونکو مننه چې تر دې د موزمنګ ملتیا وکړله. د امریکا غاک آشنا رادیو د سهارنۍ خبری خبرونو مطالب همدلته پای ته ورسیدل. زمنګ پرونی د افغانستان په وخت د ماقام په بوبو جوړل کی ترخه چې بیا مستا په سب خدمت کې زریګو تاسو ټول په لوی راس فارم پاتې ورځ منک مرغه د خدای په امان